نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستۍ پیښو کې د یو عسکر په ګډون دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د افغان طالبانو په نوي اخلاقي قانون اندېښنې څرګنده کړې او ویلي نوی قانون به د ښځو ژوند نور محدود کړي. د خیبر قبایلی ضلع خیرا راجکل کډوالو جمرود کې په پاک افغان لوی لار خپل احتجاج نن په 2 ورځ هم جاری ساتلی. احتجاج پر لک کبله د افغان سره تجارت پر ټپه ودرېدلی دی. د اسرائیل فوج وایي سویلي لبنان کې د حزب الله په 2 مرکزونو باندې حمله کړې. دا په داسې حال چې په تیرو 2 ورځو کې لبنان کې د حزب الله غړو په پیچرو او وایرلس سټونو کې د 14 د لاسه لږ تر لږ 2 کسان وژل شوي او 3000 څخه زیات ژوبل شوي دي. ستړي مسې جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ډي واي یو ساته خبري خبرونه ده. وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیما. د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال د 2023 د سپتمبر 19 نیټه ده. دا خبرونه په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې د نور مهمو خبرونو تفصيلي ریپورتونه وړاندې کوو. هله دا چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. هم په خبرونه کې وړومبي ریپورت درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستۍ پیښو کې د یو عسكر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې ورستۍ حال د دیوا خبريال عدنان بیچنی څخه زموږ همکار ارباب محمود علي په تیر خبرونه کې اخستی چې واره به ستاسو پام را ګرځو ورته.
ارباب صاحب، تشدد څلور پېښې بیګل شپې رسې شمالي وزیرستان کې نظر شوې او په دې کې ځای چرواکي خبر ورکړي چې یو امنیتي ځواک اسکر او ورسره یو د شخص بانک چې کوم منیجر دی دغه په دغه پېښو کې وژل شوی او نږدې شپږ امنیتي عسكر ژوبل شوي او په دغه ژوبلو کې بیا څلور سیویلین هم شامل دي چې پکې 2000 هم شامل دي. ورسره تاسو وګورئ چې چرواکو له خوا ویل کیږي چې لومړی پېښه د میرالی په خدیسه وکړه شوې ده او دلته وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله شوي. خو په دغه ډزو تبادله کې نور معلومات لمخه تندې راغلي. خو چې کومه انتظامی چرواکي دي هغه وایي چې په دې ډزو کې 2 جنګي یا خزې په دې ډزو کې ژوبل شوي دي چې هغه په فوري تر میرالی سیمه کې هسپتال ته رسول شوي، هغه درملنه روانه ده. امنیتي سرچینو ویل چې د امنیتي بل پېښه بیا په خړک مرسبه کې شوي او دلته د پاکستان د پوز په عسکرو باندې ډزې شوي چې پکې یو عسكر مړ او 2 نور ژوبل شوي دي. دریمه پېښه د وی چې دغه د افغانستان سره په پوله د شوال تحصیل په منګلوتۍ سیمه کې شوي او د پاکستان د پوز یو ګاډه لبردي مین سره جنگیدلای چې پکښې د پاکستان د پوز یو افسر کپتان په شمول څلور عسكر پکې ژوبل شوي دي. او د امنۍ چې کومه اخیرا نه پېښه شوې ده هغه په میرالی بازار کې شوي او چرواکي وایي چې په میرالی کې د نېشنل بانک چې کوم چرواکي الکار وایي عمله وا هغه بلو تر روانه وا او په دې باندې معلومه وسلواله ډزې کړي چې پکښې د بانک یو منیجر اکبر زبان په ځای وډل شوی او 2 نور کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. او ورستی راپورټونه وایي چې په دغه ژوبل عسکرو کې شپږ عسكر چې د پېښور کې روغتیا د پرورل شوې دي. خو په دې اړوند تر اوسه پر لپاوز نه خواڅندې ویل شوی. خو ځنې سرچینې خبرو کې چې په دغه ژوبل کسانو کې هم ځنې عسكرو مرګ ته غاړه ورکړې ده. خو تاسو ته وایم چې شمالي وزیرستان د حافظ ګل بدر ټاټوبې شپه لکېږي خو تر اوسه پر دغه پېښې ځموري لا کومه وسلواله ډلې په غاړه نه اخستې.
عدنان که د سیمه توکتل شنو په سیمه کې د ډېری مدیره هسه تو تاریخواله او د امنه پیخ را مختکیږي. د پیخو د عادي خلکو یا د ملکی د غزای ځای اوسیدونکو ژوند سمره اغیزمن کړي دي.
ارباب صاحب، یو خدای د چې ضرب اعظم له عمله چې نږدې لس کلوړان در سره شوې د عملیات چې کوم به کور شوې خلک تي هغه په خپل سیمه ته بیرته نه ستنه کړی شوې او پی ڈی ایم ای منی چې د سره ول زر کورنی ريجستره دي او دغه خلک وای چې دغه نه امنه یا به کورې چې د دې ستو پوخ کړي او په دغه کډوالۍ کې د سره مرسته هم نکېږي چې له عمله د دې ژوند چې دی اغه زیات استوزمن دي او بیر تخپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د سره چې کوم خلک بیر تخپل علاقو ته ستنه شوي دوی دا وای چې د ضرب اعظم عملیات وروسته د سره ژمنه شوي چې دغه علاقې د هر قسمه امنه څخه پاک کړل شوي. اوس هم علاقې د جګړې د وسلوالو د پاکستان د پاوستر مند جګړې میدان جوړ شوی او هر ورځ پکې نه امنه پیښه کیږي چې د علاقې په کاروبار او په عامو خلکو باندې اغیز کړي او دغلته ځایي خلک چې دي هغه اديش ول نه کوي او وخت وخت دلته بیا احتجاجي مظاهره هم کوي او په علاقې کې د امنیت ټینګښت سره سره دوی له حکومتي چرواکو سره په دغه سیمه کې د حکومتي عملداري پر ځای کول غوښتنه هم کوي او دا هم وایي چې دلته د نامنۍ کوم سپیل یا لړۍ روان ده په دې کې عام خلک په دفي وژنو کې وژل کیږي او دوی دغه د وژنو لړۍ هم درول شي.
بیتنی سه په دغه سیمه کې د امنیتي غړو ترمنځ ناباوري هم په رستو کې لیدل شوی لکه د پوز خلاف د پولیس نیوکه او نور ځای خلک هم د امن د پاره پر لپسې احتجاجونه کوي. په عمومي ډول په سیمه کې څه صورت حال دی؟
ارباب صاحب دین وړاندې موږ کتلی و چې پولیسي کچه خلک راوتل او لویو غنډې کولې او په دې غونډو کې د پاکستان پوز باندې تور پورې کولو چې د امنیت تر شا د دوی لاس دی او پوز خو هغه وخت پښکره دغه تورونه رد کړی دی. په پولیس زل موږ وکتل په 9 سپتمبر په بونو کې یو اداره امنیتی اداره پولیس پولیس شه دیږي دا راوتل و او د پورز پرزد 15 ورځې احتجاج وکړو او د دوران د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو ام آی او ای ایس ای باندې تور پر کولو چې دلته د امنیت تر شا د دوی لاس دی او دغه وتلو غوښتنه هم وکړه. ورسته بیا دغه احتجاج د ځای خلکو په ډاډ وزندول شو او د دا باور ورکړ چې 15 ورځې کې د پوز او جدید د ځای څخه وځي. بل طرف بیا په دې اړوند پولیسو چې کوم مشر دی اختر حیات چې کوم ای جی خیبر پختونخوا دی هغه بیان هم راغی او په دې پیښه ویلی و چې پوز او هغه د پوز او پولیس په ګډه عملیاتو کې دلته امن پر ځای شوی دی. خو نن په لومړي ځل باندې د پاکستان د پوز یو افسر چې هغه جوسی یعنی جنرال افیسر کمانډر دی بنو ډیویژن د پاره ذوالفقار علي بټي هغه په بنو کې وی جرګې ته ځکه دی په دغه موضوع باندې او هغه ویلي دي چې په بنو کې کوم احتجاج شوی تر هغه ورسته چې دې کم تور پر کړی دا دی ویلي دي چې لکه مروته فوج هغه نه ورسته ورغلې چې دلته پولیسو باندې امني یا حملې زته شوی وي او بیا د پوز دغه مخنیوي لپاره حالت ورغلې دي او بیا دا هم ویل دي چې پوز چې دې هغه په لری وریا علاقو کې مسلوالو پرځند کاروایی کوي او پولیس چې دې هغه په شا کې دنه کاروایی کوي. خو بل طرف ته پوز بیا له خلکو نه هم دا ګیله کړی دا چې دا نه امني پرځد د دې د پوز سره ملاتړ نه کوي. دین علاوه دې بیا دغه جرګې ته ویل دي چې تاسو چې دې خوارج فتنه په نوم یادوي تاسو دې خلکو ته ورسې او دې سر جرګاو کې یا دې وسلو غورځوي او یا دې بیا د علاقہ پرېږدي یا تاسو دغه په خلاف چې کوم کاروایی وکړي او کنه کوي نو بیا فوج مجبور دي چې دې په خپل باندې دلته د دې خلاف کاروایی کوي او دا جګړه بیا ورتيږي. خو بل طرف ته بیا د بنو اولسي پاسون چې کوم مشر دې ناصر بنگش هغه دا بیان ته خبرګون ورکړی او دا ویلی چې لستر شلو کلور سه فوز دلته میشتي کو پرون هم بنو خاور ته د اکبر زبان په شکل کې جنازه راغلی چې هغه شمالي وزیرستان کې د معلومه قسم لخوا وژل شوی دی. نو هغه دا غوښتنه کوله چې دوی ایوا غوښتنه چې په دغه علاقې کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړل شي او دغه جنگ چې کوم په دې خاور روان دي دې ته وس پای ټکه چې دی هغه څرګندول شي.
مننه عدنان بتنی دغه معلوماتو شریکولو
ډیر زړه مهرباني جی.
د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په ځانګړي غونډه کې د طالبانو په نوي اخلاقي قانون اندیشنې څرګند شوې دي او ویل شوی دا به د شوزو ژوند نور هم ماته تکړه او نړۍ ته به د طالبانو سره د رښتینی شکلتیا په اړه منفي سیاسي اشاره ورکړي. په دې اکل نور تفصيلات په پېښور څخه د دیوا خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو په کابل خار او د یکندی ولایت کې دوه بریدونو ته اشاره کوي ویلي چې په افغانستان کې د نن د ترهګرۍ خطر لا هم نه دی ختم شوی. د سیاسي او امنیتي چارو افغان سیړونکو وایي د طالبانو دراته ګروستو په افغانستان کې که څه هم د امنیت وضع ښه شوی خو د داعش خراسان او نور وسلوالو ډلو مخنیوي به نور هم وخت اخلي.
زه باید ویم چې د طالبانو لرا تک سره په افغانستان کې یو فزیکی سرتاسری امنیت ټینګ شوی ده او طالبان د ډیرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش خراسان په ځپلو کې ډیر بریالي دي او د دوی ډیره توجه د داعش خراسان لوري ته ده. خو دا هم نشوي ویلای چې په افغانستان کې ډیره اوږده جګړه تیر شوی ده. دلته په خوا حتی د جمهوریت په وخت کې بلا بلا توریستي او اسلامي ډلو فعالیتونه کول د دې په کلیتو سره لمنځه وړل وخت ته اړتیا لري.
روانه میاشت د افغانستان په کابل خار او د یکندی ولایت کې تر سره شو د غبریدونو کې لکتر لګې 20 کسان وجلې شوی وو او د دواړو ذمہواری دایش خراسان منلې و. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران استازي په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه د اندېښنې خودلو ترڅنګ ویل چې هیواد د دایش خراسان ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. د سیاسي او امنیتی چارو افغان سیلونکو وای افغانستان کې دایش خراسان د طالبانو د ځپلو او په منطقه کې د خپل ګټو تر لاسه کولو لپاره د نړیوالو طاقتونو لخوا پیاوړی کیږي.
افغانستان کې د تروریزم کړي موجوده ده او د تروریزم لپاره عسکرګری یا ام شرایط د مهیاسو دي. خپل د طالبانو یو اکثره د فرمانونه چې صدرېږي د ولس له بدبختۍ سره لاس او ګریوان دي. دا خپل د منور پیښې دوی خپل پلاس باندې دایښ تخره کوي. فکر کوم چې د دایښ کلمه د طالب د زپلو او د طالب د لمې دوړلو لپاره دغه تخره کیږي او دغه وروسته به دا په یو قوت باندې تبدیلېږي.
سیلونکو وای د منطقې امن د افغانستان امن سره تړاو لري او ترکمه چې افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت انداز نوی بدل کړي او په دولتي چارو کې عامولسته اختیار نوی تر لاسه شوي نو د ترهګرۍ مخنیوي کول به یو مشکل کاری.
افغانستان کې چې کوم د طالبانو حکومت راغلي د امریکا سره د معاهده نه بعد په 2000 کې دغه حکومت باندې ډېر زیاتې نیوکې کیږي نو دا وی چې کوم د حکومت چلولو انداز دی یا کار دی موډ اف گورننس یا سټایل اف گورننس ستا مونږ وایو اتر سوټیک شوی نه افغان ولس چې کوم دی هغه د افغانستان په چارو کې هغه ته سیاسي او مثبت ریپرزنټیشن نه بلاو شوی افغانستان د نن نه یو میننګفل یو معنی خیز حل داسې قسم په سلوچه تر غریدا اگر انا
که څه هم د پاکستان په ګډون نړیوالو ادارو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودګۍ وخت په وخت اندېښنې خودلې خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دایښ خراسان په ګډون کوم داسې وسلواله ډله په افغانستان کې وجود نه لري چې بلکمه هیواد لپاره خطر وګرځي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استاذ منیر اکرم یو عربیا ویلي په افغانستان کې موجود ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ده. نو موړی تور پور کړي چې ترګه طالبان پاکستان یو غټه نړیواله ترهګر ډله جوړه سوې او د بلوس بلتون خوشو سره هم اړیکې جوړې کړې دي. په دې حق له نور تفصيلات د اسلام آباد څخه د دیوا خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې وړاندې کوو.
تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې د یو بل نه جدا هدفونه لري خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي تور پورې کړي چې اوس پاکستانی طالبان د بلوچ بلتون غوښتونکو سره همغږي لري. پاکستان دوه نډلې ترهګر بولي خو سیړونکي وایي د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې ځان له د ریاست لپاره جګړه کوي.
د افغانستان یو لوی کشاله ده هغه کې د ریاست پالیسیان حکومت دي ازمیدار دي هغه ریورس کول پکار دي. دویم لیول باندې په بلوچستان او په خبر پختونخوا کې د وسایل تقسیم یو ډیر لوی شو دا بلوچستان به دنه هم سیوا مسله دا ولې زه الته کې د غیر ریپرزنټیشن د پورا صوبې په پارلیمان کې نشته دا یا کم دا الته کې بلکې غیر جمهوریت قوتونه الته کې حکومتونه رولي او بدلې.
خاغلی اکرم په ملګرو ملتونو کې سوزله د افغان طالبانو په پلویتوب بیانونه ورکړي. نوموړي یو ځل په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو دفاع هم کړي او د هغې لپاره د افغان کلتور د عذر په توګه یاد کړي وو. خو سوای چې ترهګر ډلو ته د طالبانو د حکومت تحفظ ترلاسه دي. دغه نظر پاکستان کې ځنی سیړونکي هم لري.
دا فل فلیج د افغان طالبانو سپورټ حاصل دی چې د افغان طالبان سپورټ نه وي دی سره د یلته یو هفته هم نشي پاتې کېدای. دغه پوره چې خوشپګا ته زرا خلق تای او ور افغان طالبان ډېر غټ فورس تای په افغانستان کې خو ټي ټي پی د پپ کابل کې هم پراته دی پک په هر مین ځای کې د افغانستان دی پراته دی.
افغان طالبانو د خاغلی اکرم نوی تورونو ته در دې دمه جواب نه دی ویلي. خدا خبره مخکې سوواره کړي چې پاکستان کې روانه جګړه او یا د پاکستانی طالبانو وجود په کابل کې د هغوی د واکمنې مخکې موجود وو او وای په هیواد کې بهرنی ترهګر فعالیت نه لري. خو په پاکستان کې دا خبره اوس هم عام ده چې یادې ډلې افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
اغوی دا چې کومه وسله ترلاسه ده هغه اثري او جدید وسله ده او په خصوصي توګه امریکایي وسله هم دا اغوی سره لیدل کیږي. دا اغوی تربیه هم ډیره ښه شوې ده. بلوچستان خو یو غریبه صوبه ده او دا وسله وال په خپله هم وایي چې په غرونو کې اوسیږي او دا دومره جدید وسله ترلاسه کول د پیسو بغیر ممکنه نه ده.
پاکستانی چارواکو د کال 2023 په پیل کې داوا کړې و چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوالې ډلې تر شپږو زرو زیات وسلوال دي او په 13 جولای میاشت کې ملګرو ملتونو هم په خپل رپورت کې دا خبره تایید کړې و. پاکستان درې کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې هرکلی کړې و او دا تمه کېدله چې افغان طالبان به پاکستان کې دننه د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته وکړي. خو اوس څېړونکي وایي چې په کابل کې د طالبانو واک پاکستانی طالبان لا نور ډاډه کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا سروسی
د خیبر قبایلی ضلع تیرا راجگل کډوالو جمروت کې په پاک افغان لویه لار خپل احتجاج نن په 2:30 ورځ هم جاری ساتلی دی. د احتجاجي پرلت لوجي افغانستان سره تجارت په ټپه ودرېدلې. پرلتوال وایي چې د پېښور انتظامیه سره خبرې په مثبت لور روانې دي. نور تفصیل په دې حقله باندې د فرید شینواری په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د خیبر بیګیاړي پوسټې سره د تیرا راجګل کډوالو پرلت د اگست په 28مه پیل شوی او له هغه راهسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخام پلار د گاډو لوی لوی قطارونه دواړو خواو ته ودرېدلې دي. خو پرلتوالوای په خبر انتظامیه چارواکو سره خبرې په مثبت لور روانې دي.
مونږ نه تاسو تروازه تاسو دفتر نه پاتې شوی چې مونږ هغه ټکولې نه بي واغه مونږ تک ټکارې پنی کړو ورنوتلې نو مونگ تا چه هر سو کوئی چه مذاکرات رسو کا مونگ مذاکرات اولا کوئیم چون ویسرا که آغا مونگ تا اسلامباد او خی که مونگ تا کراچی او خی که آغا مونگ تا چه کم دای بلوچستان او خی که مونگ تا چه هر زو خی پا پاکستان کی مونگ اغیطا تیاریو مذاکرات تا مونگ خبرو تا تیاریو مذاکرات تا تیاریو خو چه ده مونگ دا مساله حل شی.
د خیبر تیرا راجګل سیمینار به کورشه او کډوالو لتیر یوې میاشتې نه زیات وخت راهسي پر لټ پیل کړی او غوښتنه کوي دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپل کورونو ته ستانه شي. پر لټوال وایي که حکومتي غوښتنې ومني نو لار به خلاص کړي او د خلکو مشکل به آسان شي.
مونږ کوم ګناګړیو چې مونږ وس خپل ملک ته نه پرېږي مونږ کوم ګناګړیو چې ټول خلک به پښول مونږ کوم ګناګړیو چې
سوداګر وای لتیر یوی میاشت راهسی په تورخام لار افغانستان سره دوارخیزه او ترانزټ تجارت ولاړ دی او لوی مالی زیان ته ورمخامخ کړی دی. ډرایورانو په روستیو کې وی وی ډیو ته ویلیو چې هغه یې سره د خرڅې روپۍ خلاصې شوې دي.
مشکلات خ ډیر ده. مانځ نشته، داو داس نشته، او به نشته لند مال ته پرله ته څوک نه بریری ډیر او به نشو راوړ چې موږ خپل جد پورا کو. خپل مشکلات از موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د خلکو خبر حال کی منځ کې موږ غر کو تا با کو ټیرون هم غر شو، ټماټر غر شو، لارې مو په شلمان کې پکان دی بیډا کې شو چپا شو. موږ پون مشکلات سي د مشکلات سي دا وړم نور چوي دي خولې تم دا ډر اغله ده. بس ولاړ دلته ولاړ دي خلکو دا مشکلات حل کی. موږ مشکلات موږ خوشي په خوشي ولاړ اسي ولاړ دا سرکونه رمانه ډکړي دي. موږ دا کوم مشکل ده
احتجاج کوونکي وایي د کال 2011 12 نه د پوځي عملیاتو د لاسه د شپږ زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې کورنۍ چې د تیرا راجګل نه بې کوره شوې وي تر اوسه ستنېدو په تمه دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تیره ورځ د روس مرستیال وزیر اعظم د پاکستان سیاسي او فوزي مشرتابه سره لیدلې وو. څېړونکي وایي پاکستان او روس د یو بل سره په بیلابیلو چارو کې مرستې کولی سي، خو څېړونکي بیا وایي چې روس سره اړیکې مخ په وړاندې بلوتلو لپاره پاکستان ته د امریکا سره تعلقات هم به په پام کې ساتل وي. نور تفصیلات په دې هکله باندې د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریالې رابعه پیر په ریپورت کې وړاندې کوو.
د چرشنبه شورو په ورځ په اسلام آباد کې د خپل روسی هم منصب الکسی اوورچوک سره یو خبري غونډې ته د وینا په محل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اساق ډار وویل د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته دواړو هیوادونو لومړی توپ دی. د روس مرستیال وزیر اعظم د پاکستان او یوروشیا اکنامیک یونین ترمنځ د آزاد تجارت د یو ممکنه لوزنامې مثبت اغیز روښانه کړو چې پکې ارمینیا، بیلاروس، قزاقستان او روس شامل
منگ پا تجارت، اقتصاد، توانائی، رابطو او تعلیمی اڑکو پا شمول پا نورو سانگو کی پا خاصو پروجو کی پا کار کولو باندے اتفاق وکړو.
د پاکستان او روس تجارت دا وخت یو بلیون ډالر ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د روس صدر ولادیمیر پوتین د جولای په پیل کې د قزاقستان په پایتخت استانا کې د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریزه خونډې په محل د مایا گیسو د تجارت په اړه خبرې کړې وې.
سرنګ چې موږ خبره کوو، پاکستان دا وخت د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او موږ پر چین تکیه کوو. نو د چین د وان بیلت وان روډ فرصت چې په پراخه کچه به روس او منځنی آسیایي هیوادونه هم سره تړي په ګټه یې بدلولی شو او د روس سره رابطو توانایي او یو شمیر اړخونو باندې کار کولای شو.
پاکستان ته د روس مرستیال وزیر اعظم دا سفر په داسې حال کې سوی چې دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مشر جان باس هم د پاکستان سفر کړی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال آسم منیر او د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار سره لیدلی و. د روس یوکرین د شخړې وروسته دا د روس د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړی سفر دی. کال 2022 کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د روس سفر کړی و، خو د دوی د سفر د سمدستي وروسته د روس او یوکرین ترمنځ جګړه شروع شوې و او عمران خان په سفر نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې امریکا له اړخه هم نیوکی سوي و.
د ډیپټی پرایم منسټر پاکستان ته راتګ چې نو امریکا باندې ته ډېر نږدې توګه باندې ګوري او پاکستان او د امریکا ډېر مهم تعلقات دي او پاکستان او د امریکا تجارت ته پاکستان تیر کال د پاکستان چې کوم امریکا ته صادرات وو هغه تقریبا 2 بلین ډالر وو. نو لکه ته د پاکستان او د امریکا تعلقات هم په نظر کې په پاکستان ساتي ځکه چې پاکستان د لپاره اهم مهم دی.
پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي او امنیتی ستونزو سره مخ دی او روس هم د یوکرین د شخړې له امله د نړیوال بندیزونو ښکار دی، خو څېړونکي وایي د ټولو نړیوالو هیوادونو سره توازن اړیکې پراخول به د پاکستان په ګټه وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. مننه چې را سره ملګری یاست. نور هم مهم خبرونو باندې تفصیلی رپورټونه لرو، نو هله دا چې تر پای را سره ملوسیږي. هم اوس تاسو ته ځینې نړیوال موضوع نو باندې رپورټونه وړاندې کوو. تیرونه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی وو چې شمال کې د حزب الله حمله د زغملو نه دي. هم دا هغه د بیان وروسته په تیرو دوو ورځو کې حزب الله نږدې شل مهم غړي وژل شوي دي. په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې هم روانې دي، خو په لبنان کې د حزب الله د غړو د وژل کېدو د پیښو وروسته د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د تاوتریخوالي کچه زیاتېدای شي. نور تفصیل زموږ همکار رحمان بونری په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
د بنیامین نتنیاهو د اعلان وروسته د اسرائیلو پوځ په جنوبي لبنان کې د حزب الله په اوو مرکزونو باندې حملتونه کړي دي. حزب الله او د لبنان حکومت په اسرائیل تور لګولې چې د حزب الله په غړو یې د پیجرو چاودنې هم کړي دي، په کومو کې د هغو ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
دا قسمه ځانګړي کار لپاره د ډېرې لوی ټکنالوژۍ ضرورت نه وي. دوه ګرامه چاودیدونکي مواد بس وي. دغه مواد د یو ورکوټي چپ سره انختی وي او بیا د سیګنل ټاور نه یو پیغام لګل غواړي.
حزب الله ویلي دی غزه کې د حماس وسلوالو په ملاتړ د اسرائیل په ضد جنگي او دا چې اسرائیل د سختې سزا ته پته مو سي. اسرائیل دغه تازه په خپل عقل سره ویلي خو وایي د حماس د وسلوالو په ضد جګړه کې بخپل اهداف پراخوي، چې پکې اسرائیل د لبنان ترمنځ پل باندې د حزب الله شخړه کې د شمال اسرائیل خوندي کول شامل دي. څلونکو شک کوي چې په دغه پیجرو کې حزب الله ته درسیدونه وړاندې چاودیدونکي مواد اچول شوي وو.
دا ښکاري چې دا یو استخباراتي منصوبه وه او ډیره ښه تیار شوی.
د پیښو وروسته د حزب الله مشرانو خپل غړو ته د موبایل ټلیفون نه کارولو ویلي دي، ځکه چې د دوی په وینا د اسرائیل استخبارات یې د دغه لارې معلومول شي. د مغربي ملکونو اعلی سفارتکاران د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د فرانس سرخار پیرس کې د دې کوششونو په لړ کې یوځای کیږي چې اسرائیل او حماس ترمنځ جذبندي وشي. د اسرائیل پولیس ته نږدې اوسېدونکو خلکو ته ځایي چارواکو ویلي دي د حزب الله د ځواب د ویرې دي د بمونو څخه پناه اغاستونکو ځایونو سره نږدې پاتې کیږي. رحمان بنره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس اف امریکا دی وده. په وروستۍ کلونو کې امریکایي ښځو د رایې ورکولو لپاره ډېر نمونه نوملیکنه کړې ده او داسې معلومیږي چې تر نارینه وو به په صدارتي ټاکنو کې ډېرې رایې مېرمنې وکاروي. په 2000 کال په ټاکنو کې د ښځینه رایې ورکوونکو شمیره تر نارینه وو په وړاندې 100 میلیونه زیاته وه. د ډورا میکور ریپورټ درته بهشته تلاش وړاندې کوي.
د 1944 کال راهیسی د امریکا په هر ولسمشریز ټاکنو کې د شزینه رای ورکوونکو شمیره د نارینه رای ورکوونکو په وړاندې ډیره ده. د امریکا په سیاست کې د میرمنو د مرکز په وینا، میرمنو د 1992 کال راهیسی په هر ولسمشریز ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو په پرتله دیموکراتانو ته رای ورکړې ده.
دا په دې معنی نه ده چې خزې د نارینه په پرتله ډیر دي، بلکې دوی د نارینه په پرتله اوږد ژوند کوي. نو د میرمنو دا ډلې غواړي او دا ورته مهمه ده چې میرمنې د دوی استازیتوب وکړي، خصوصا که تاسو د ډیموکرات ګوند په استازیتوب کاندید وي.
د امریکا د ورستیو سرشمیرو لمخې د بروکینګز انسټیټیوټ ډیموګرافر ویلیام فری سیرنه کړې ده چې 2024 کال انتخاباتو کې د شزینه رای ورکونکو ګډون څنګه وي. هغه وایي چې رجحانات د ډیموکراټانو په ګټه دي، ځکه چې نن ورځ ډیری رای ورکونکي د کالج لوستې میرمنې دي. هغه سپین پوستی میرمنې چې کالجونه یې نه دي لوستي، ډېر احتمال لري چې د جمهوري غوښتونکو نومان ته رای ورکړي، چې د رای ورکونکو میرمنو شمیر یې د 40% څخه کم دی. په 2012 کې دغه ښځینه طبقې د رای ورکونکو نږدې نیمایي برخه جوړه کړې وه.
په 2012 کې سپین پوسته میرمنو چې کالجونه نه ولوستي، د ټولو رای ورکونکو میرمنو 80% جوړول، چې اوس دا شمیره 20% ته راښکته شوې ده.
په عین وخت کې کالج لوستو سپین پوستو میرمنو چې ډېر احتمال شته چې ډیموکراټانو ته رای ورکړي، شمیر یې مخ په زیاتېدو دی. دوی په 2012 کې د رای ورکونکو 30% جوړول، په 2024 کال کې دوی وړ رای ورکونکو شمیر 20% جوړوي. د تورپوستو او هسپانوي ښځینه رای ورکونکو شمیر تقریبا هم په هغه ډول پاتې دی. د سیالیو په وو مهمو ایالتونو کې د سپین پوستو نالوستو کارکونکو ښځو ونډه د سپینو یا کالج لوستو میرمنو د شمیر په پرتله زیات دی.
اوس د دې ایالتونو په منځ کې د سپین پوستو تعلیم یافته میرمنو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
وس خبر دا دی چې کوم نومان به وکولای شي چې د ښځینه رای ورکونکو له دې ځواک څخه سمه ګټه پورته کړي. میرمنو د 2022 کال کانګرس د منځ مهاله ټاکنو په جریان کې وکولای شول چې خپل ژغ پورته او لاسته راوړنی ولري. ډیری نارینه و رای ورکونکو جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړله، مګر ځوان ښځینه رای ورکونکو په لویه کچه ډیموکراټانو ته رای ورکړه.
ځوانو ښځینه رای ورکونکو په دې ځوان ګروپ کې لوی توپیر رامنځته کړی.
د سخت حقوقونو مسلې ډیر ځوانې میرمنې ټاکنو ته هڅولې دي، مګر سخت هم د ډیموکراټانو ښځینه رای ورکونکو لپاره د 50 کالو راهیسې یو مسله ده.
موږ د ډیموکراټیکو اړخونو مسلې ګورو، لکه ډیموکراسۍ ته ګواښونه، اسقاط حمل او د زیږون حقونه. هغه لوړې مسلې دي چې دوی ټاکنو ته هڅوي.
دلته هغه عوامل شتون لري چې ډیموګرافرز یې نسی په ډاګه کولای. هغه دا چې یو ښځینه نومانده چې سپین پوستې نه ده، نو آیا دا لامل به په روانو جمهوري ټاکنو کې د ښځینه رای ورکونکو په منځ کې کوم تاثیر ولري؟
دا تعلیم یافته رای ورکونکو میرمنو شمیر د بې تعلیمه میرمنو په پرتله مخ په زیاتېدو دی. خو اوس خبره بل هغه ده چې اوس یو میرمنه کاندیدا لرو، شاید د نورو ډیرو میرمنو د تشویش باعث شي چې رای ورکړي.
د 2020 کال د ولسمشری په ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو لنیمایي څخه زیات، یعنی 53% ښځې وې. د ډېری ولسمشری سیالیو په څیر په پای کې ګټونکي معلوموي چې کومې طبقې ډېره رای کارولې ده. د ډورا میکوور لپاره بهشت تلاش، پی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
وایس اف امریکا دی وده د امریکې انډیانا ریاست داسې ازموینې پیل کړې دي چې د لوی لارې سب برخه داسې جوړه کړي چې په بجلی چلیدونکي ګاډۍ یا د موټرو بیټرۍ هم هغه وخت چارج سي. د دې ټکنالوژي په هکله نور تفصیلات درته زموږ همکار ارباب محمود علي په یو رپورت کې وړاندې کړي.
جوړونکي هیله لري د انډیانا د لیفایټ نه بهر د امریکې په لوی لارې 250 دا 300 متره اوږده پټې په بجلی د چلیدونکو ګاډو د چارج کولو مستقبل کېدی شي.
دا وخت موږ بغیر د تار نه د توانایي د انتقال د یو نظام نقل لګو. دا ډیر او ګران ټکی دی، خو په عامه توګه خلک دې ته وایرلس چارجنګ یا د تار نه بغیر چارج کېدل وایي.
ارون براونټ وایي پردو یونیورسټي کې د دوی ډله یا ټیم په لاره کې داسې ټکنالوژي لګوي لکه څنګه چې یو ټلیفون بغیر د تار نه چارج کیږي. یوازنی فرق دا دی چې دا په غټه کې چکیږي. د امریکې په لوی لارې 250 کې داسې کویل یا بنډل شوي تارونه لګول شوي دي چې مقصد یې ک غټ ګاډي لکه ټریکټر ټرالي سب وخت په دې لارې روانه وي، نو د هغې بیټرۍ به هم چارج
کیږي.
مونږ په اوږدو کې د بجلی لارې په پام کې ساتلې دي، چرته چې د لارې نه ګاډو ته دومره بجلی ملاویږي چې د غټو ګاډو بیټریانې چارج په چارج پاتې شي.
په دې وخت کې مونږ غواړو چې په هغه لارو دا بنلی شوي تارونه یا کویل ولګو
په کومه لار چې غټ گاډي چلیږي.
سیول انجینیر پروفیسر جان هډوک دا ډیزاین کړی دی او په ابتدایي توګه یې په پردو یونیورسيټي کې جوړ شوې لار باندې د ازموینه کړې ده. په دې ازمایښتي لار کې د چارج کولو لپاره کوئلز لګولې شوې وو. په دې غټه خرچ راځي، ځکه هډوک وایي د ټرکونو صنعت باید د ټولو نه وړاندې دا ټکنالوژي خپل کړي. خو د ټرکونو کاروبار کوونکي په بجلی د چلیدونکو گاډو اخستلو نه مخکې د ټکنالوژۍ پخلی غواړي.
You and I driving our small car.
زه او تاسو چې کوم په بجلی چلیدونکي واړه گاډي چلو، هغه د دې نظام یا سیستم خرچي کله هم نشي پوره کولای. د ټرکونو صنعت تبه راوړاندې کیدل وی په شخصي توګه چې ما چلیدلې دي یا زما د ټرکونو د کاروبار کوونکو سره خبرې شوې دي، نو هغه یوازې د اعتماد د سیز انتظار کوي، نور دوی په سمدستي توګه دې ته تیار دي.
هډوک وایي که دې ازموینې خلکو ته اعتماد ورکړو او حتمن دا ټکنالوژي په ټول هیواد کې ولګول شوه، نو دا به په بجلی د چلیدونکو گاډو د بیټریانو د چارج کولو طریقې هم بدلې کړي.
If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere.
که چرې دام شو یعنی هر ځای کې موجود وي، نو بیا په گاډو کې د غټو بیټریانو ضرورت به هم پاتې نشي او ورسره به په بجلی د چلیدونکو گاډو به هم راټیټ شي، ځکه چې دا وخت د ګرانو بیټریانو د لاسه ای وی گاډي ګران دي.
A lot of people are calling this
ډیر خلک وایي دا ساينس فیکشن یا غیر حقيقي ساينس حقیقت ته راوړل دي او په ډیر وختونو کې هم داسې ده.
بلیک ډولیر د انډیانا د مواصلاتو وزارت سره تړلې ده. دی وایي د دوی اداره په دې ویاړي چې په امریکا کې تر ټولو وړاندې دوی د داسې لارې ازموینه کوي. په بجلی د چلیدونکو گاډو مالکان اکثره د چارج د ختمېدو شکایت کوي، خو ډولیر هیله لري چې دا به دغه ژرو لرې کولو ته لاره هواره کړي.
This is something that
دا یو داسې سیس دی چې مقصد یې د لری مزل په اړه اندېښنې را کمې کړي. دوی هیله لري چې دا یوري به دې سره کمې شي.
دا
یو انقلابي ګام دی، ځکه چې دې نه وړاندې داسې نه دي شوي، یقینا په دومره لویه پیمانه نه دي شوي.
د پردو یونیورسيټي جان هډو غنی دا به نه یوازې د گاډو چلولو طریقې بدل کړي، بلکې د گاډو چلوونکو به هم بدل کړي او دا امکان هم لري چې دې سره به په خپل سر د چلیدونکو گاډو ټکنالوژي په تیزی سره بدلیدل شروع شي.
دا د ټکنالوژي شکل د بدلولو توان هم لري. دا کولای شي چې په نړۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته زمنګ د تک طریقې هم بدل کړي.
پرمختیایي ډله هیله لري چې کال 2015 کې به په دې لارې د گاډو ازموینه شروع کړي. د انډیانا د لیفایټ نه د وایس اف امریکا د خبريال کین فرابوغ ته پاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بلوچستان د لورلای سیمې په ولسی روختون کې د ماشومانو د ناروغي ډاکټران وایي چې پولیو یو لایلاج ناروغي ده، خو مخنیوي یوازې په ویکسین ممکنه ده. په روختون کې د ماشومانو له ویکسین سره د میندو ته د ویکسین په اړه معلومات هم ورکول کیږي. د دیوا خبریال رفیع الله مندوخیل په دې اړه یو ریپورت تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د بلوچستان د لورلای ابوري سیمه سرکاري روغتون دی. چار ورځ ورته د شار او لری پرتو سیمو سلګونه ناروغان د علاج لپاره راځي. په روغتون کې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکي ماشومانو لپاره د ویکسین ځای افیکس سایټ جوړ شوی، چیرې چې ماشومان د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد ویکسین کیږي. عبدالحمید رخشانی له 13 کلونو راهیسی د ویکسین په ای پی آی مرکز کې د ویکسینیټر په توګه کار کوي. وی او ای ډیوا توای د بوري په سیول روختون کې جوړ د ویکسین ځای یا فکس سایټ کې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي.
دلته چې کوم ماشومان راځي انډر 5 ایئر، هغه مو سیدی چیکو ګورو په ګوته باندې کې نشان ولي کورو ته ورکړي، په کول کې پولیو ورکړي ولي خو موږ نه ورکړي، په کول کې پولیو نه ورکړي، هغه مو ورګورته پوریو ورکو لمن دو سره چې کوم کشنیان راځي خدای کی او پی ڈی کې من دی بیماری یا چې دی ندی سره نور بیمارانی دا پک سایډ دی په دا پک سایډ کې چې موږ کوشش کوو چې یو کشنه هم مس نسی تقریبا موږ 70 80 ډیلی ټارګټس دی چې موږ کو په پښت ډی چې دی سموار او جملات په فورس موږ ټارګټ زیاتې ول چې ویکسینیشن باندې کشنیان موږ ډیر راځي پای کې یو نیم سر ټارګټي
د فیک سایټ ترڅنګ د بوري د سیول روختون په او پی ډی کې هم ماشومان ته قطرې ورکول کیږي ځکه چې د ماشومان په کورونو کې له ویکسین پاتې شوی وي د روختون د ماشومانو د ناروغیو یا پیټ څنګه مشر ډاکټر انیف وی ویډیو ته وایي چې لمندو د ماشومانو د پولیو او روټین ویکسین په اړه پوښتنه کیږي او هغه ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي
د سمشت کوم او پی ډی وی زموږ او پی ډی تقریبا 200 پلس وی ز او زما کولیګز موږ تقریبا د هر مور پلار یعنی داغو کونسلینګ کو سر خلاصو چې د روټین ویکسینیشن څه اهمیت دی او دوی څنګه مطلب په ډیر کم خرچه باندې او په ډیر یعنی ماینر اقدامات باندې په لږ فارې باندې خپل بچان د مستقبل لوی لوی مرزو به شمول پولیو څخه بچاولی شي موږ تقریبا د هر مور پلار یعنی کونسلینګ کو
روختیا پوځ زیاتوي چې د ماشومانو ناروغي په څلور برخو ویشل کیږي د ځینې علاج ممکن دی خو د ځینې بیا علاج نه کیږي البته مخنیوي کېدلای شي پولیو هم یو لاغه ناروغي ده چې لا علاج ده خو د وایرس مخنیوي ممکن دی
ځینې داسې بیماریان چې پیدا شي کنجنیټل ډیزیز مرتوای ځینې داسې هغه نیوپلاستیک ویل کا ملګنسیس کانسر وغیرہ او ځینې داسې مثال هغه انفیکشس وی او په دا انفیکشس کې بیا د سوي سي هغه مې پریونټیبل وی دا و موږ روکتام کولې شو او نیم ځینې دای سغه روکتام موږ کولې نو دغه سي دی دا کم پولیو مالټس دی پولیو دا له هغه انفیکشس ډیزیز څخه دا چې دا موږ روکتام کولې شو په مدد د ویکسینیشن سره
دورلای د بلوچستان یو ل زیات نفوس لرونکو ضلع ده چې د مساخیل دوکې ژوب او کلاسیفلا په منس کې پرته ده په ضلع کې که څه هم روان کال د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی خو البته په 13 جون میاس کې ل چاپیریال په اخیستل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی وو رفیع الله مندو خیل وایس اف امریکا دیوا دورلای
السلام علیکم زه فیاض خان خشکی یم زما تعلق د موسیقي سره دی زه تاسو ته د پولیو باره کې پیغام درکول غواړم پولیو یو داسې بیماری ده چې د دنیا په سطح باندې یو خطرناک صورت اختیار کړی دی تر څو پورې چې ټول خلک په یو ځای باندې د دې لپاره نه وی را پاسېدلې او په یو ځای باندې د دې لپاره کار نه وی کړی او دا خپل ماشومان ته د پولیو قطرې نه وی ورکړي دا بیماری نشي ختمې دي دې بیماری په وجه باندې زمونږ بچي د ټول عمر لپاره معذور شي او د معاشري یو خفر چرې هم نشي جوړې دي زما ټول پښتنو ته ټول لرونو ته دا خواست دی چې د پولیو قطرې خپل ماشومان له پخ ټایم ټایم په خپل وخت باندې ورکړي چې دا بیماری زمونږ د ملک نه زمونږ د معاشري نه لږ شي
د روختیا د کارپوهان وای چې اندیشمن دي چې ډاکټرانو مشورې بغیر په خپل سر د قسمه قسم جراسمو په ضد د داروګانو یا د دواګانو اخستل د خلکو ژوند لپاره یو لوی ګواښ جوړېدای شي عبدالرزاق نور تفصیل په ریپورت کې وړاندې کوي
د صحت ماهرین وای د جراسمو لوجه پیدا کیدونکو ناروغو د علاج د پاره د انټي بایوټیک داروګانو د بې دریغه او ناسم استعمال لکبل په اکثره مریضانو کې د دې داروګانو په ضد مزاحمت پیدا شوه او کدا عمل دوام وکړي نو د ناروغو علاج به ډیر پیچیده شي
کدا دې مونږ مختوړې په وخت ونه کوو یره دا د چې کوم بیا هغه دور ته لاړ نشو چې کم ټایم کې به یو معمولی غونډه بیماری رااله او هغه به نسلونه ختم کړل نو کدا کشان ریزیسټنس ډیولپ کیدل شروع شو نو یو سټیج براشي چې کېدې چې موږ سره بیا داسې انټي بایوټیک نه چې هغه یا داسې انټي وایرل نه چې هغه د جراسم خلاف کار کوي نو کېدې شي چې بیا ډیر معمولی بیماریانو نه هم ډیر زیات مرګونه کیږي
دی بیورو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم نومي ادارې د ریپورت تر مخه په نړیواله کچه د انټي بایوټیک استعمال د 2000 او 2013 کال ترمنځ نږدې نیمایي لوړ شوې ده د ریپورت تر مخه د زیاتوالي کچای په سویلی آسیا کې نور هم سیوا ده، چرته چې روزانه د انټي بایوټکس اغستونکو خلکو په تناسب کې دوه چنده زیاتوالی راغلی. د صحت ماهرین وای پاکستان کې د انټي بایوټکس زیات او نامناسب استعمال لکه بل په میادي او ټي بي ناروغو کې یو شمیر داروګانو ته مزاحمت پیدا شوه او د سیوا کې دوه اندېښنې شتون لري.
د میادي تبې مثال ټایفاید بخار مثال به زور کم اوس دې کې نن سبا په پاکستان کې دا بيماري ډېر عام شوې ده او کم دوایان نه نه پانچ کال پہلا لس کال پہلا موثر وی اړو کار نه کوي. یو میروپینم پر روم انټي بایوټک راځي آغا یا ایزیتروماسین د سینو په انټي بایوټک دی آغا کار کوي نور پکې کار نه کوي. ایډز ایچ آی وی دای کی مدافعت جوړې دي شي دا سه مختلف شوګر مریضان چا ته بیا بیا میتیازو کې انفیکشن کیږي اغه کې مدا مسله جوړ شي چې بیا انټي بایوټکس پر باندې کار نه کوي جراثیم خوش ادویات نغې سره بیا اغیتا نقصان رسې دي شي.
د روغتیا د چارو پوهان وای په انساني وجود کې د ناروغو پیچیده شکل اختیارولو د مخنیوي لپاره مهم دي چې خلک انټي بایوټکس د مستند ډاکټر په مشوره اخلي او په حکومتي کچا د ډاکټر د پرچې پرته په هر سوال وی بندیز ولګول شي.
کله موسم بدلیږي وایرل فلو ورته موږ وایو دا خو یو عام بيماري ده کور کې هر چاته کیږي او زمو خلک اې کې انټي بایوټکس استعمال ای ایون ډاکټران هم ورته انټي بایوټکس لیکي دګي جی انټي بایوټیک خوړل نه پکار اوس دا فیصله کول چې آیا ماته انټي بایوټیک پکار دی کنه دی پکار دا فیصله مریض خپل نه شي کوي دې د پاره یو مستند ډاکټر سره معاینه وشي داغه هیستوري مطلب دغه معاینه وشي ټیسټونه وشي اې نه پس پته لګي چاہے دا مریض تا وائرل انفیکشن عام فلو دے کنا دے تبل سے بیماری دا ٹھیک شو اگے پ مطابق بیا منگورو چے تے انٹی بایوٹک پکار دی کنا دی پکار
د یاد ادارې پر رپورٹ کې د 2015 تم کال پورې د انټی مایکروبیل یا جراثیم کوش مزاحمت لوجي هر کال د لس ملیونو څخه سی وا انسانانو د مړینې اندېښنا خودلې شوې ده. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د کوټه د ازارا ټاون او د مری آباد پیغلو او ځوانانو په ګڼ شمیر کې په یو سټوډیو کې د کیمرې اونر زده کولو لپاره په درې ورځنی ورکشاپ کې شرکت وکړي چې دا ډول نه یوازې خپل شوق پوره کړي بلکې معاشي ګټو لپاره هم دغه اونر استعمال کړي. نور تفصیل د کوټه څخه د دیوا خبریال افیز الله ستوري شینانی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کوټي په هزارا ټاون کې فلم ساز نومي سټوډیو ده. پیغلي او ځوانان د کیمرې هنر زده کولو په موخه په درې ورځني ورکشاپ کې شرکت کوي. وایي که څه هم د دوی درسي زده کړې په بیلابیلو نورو علمي څانګو کې دي خو کیمرا، عکس بندي او د کیمرې مثبت استعمال د وخت ضرورت دی ځکه په دې ورکشاپ کې شرکت کړی.
میرا کوالیفیکیشن ایف ایس سی فور انجینئرنگ.
زه د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم یم. تیر یو کال څخه زه د ځان لپاره د کوملارې لټولو په لټه کې وم. اوس دلته راغلم کیمرا خرولې کې دا دلته مو تھیوري او عملی کار زده کړو. زما زیات شوق له لینډسکیپینګ سره دی ځکه د پاکستان چکر وهلو لرزم نو دا به زما لپاره یو خموقي چې د پاکستان ښکلا او ودانو عکسونه واخلم او بیا دنیا ته د پاکستان ښکلا ورخکار کړم.
فوټوګرافي مې آرکیټیکچر
په دې ورکشاپ کې د پیغلو شمیر 22 او د هلکانو شمیر 3 وو. په اوسنی جدید دور کې د ځوانانو ترڅنګ پیغلي د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل وړوکي کاروبارونه لري، نوکری او ویلاګز کوي چې دوی پر کور شګټه ځنې ترلاسه کوي.
اسما مطلب یک بادل تا اکسونه اخستل او ویډیو جوړول ستکر اسما آنلاین یو کښنای کاروبار دی. زه غواړم چې د خپل ټوکیو اکسونه په ښه طریقه واخلم او د ټولنیزو رسنیو د لارې هغه په ښه بیه خرڅ کړم. په کوټه کې داسې ورکشاپ په لومړی ځل کیږي.
زه خاطر اوس مونږ جوړوم
د پروګرام تابع کوونکو په وینا په اوسنی دور کې پیغلي او ځوانان له دې لارې په لږ مهنت او کم وخت سره د ځان شوق پر کولای او ځان ش روزگار برابر ولایسی.
هم بھی کوشش کر رہے کہ پاکستان کی معیشت
زمون حسدا چې د پاکستان په معیشت کې خ کردار ادا کړو ځوانانو توایم چې تاسو ضرور یو کاروبار ځان لره جوړ کړئ ګوره داسې خو ممکنه نه ده چې ټول ځوانان به له پاکستان څخه بهر تزي نو دلته به بیا څوک پات کیږي یو څوک به هم پات نشي تر پټونو ته وګوره چې په زیات شمیر کې ځوانان او پیغلې له ملک څخه وتلې دي
دا ورکشاپ دا تابع کونکو په وینا دا هر عمر او هر څوک کولای سي چې دا هنر زده کړي او ګټه ځینې ترلاسه کړي په وینا یې دوی په خپل سټوډیو کې و هر چاته وړیا زده کړي ورکوي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري د پېښور سپورت کمپلیکس کې زلي حکومت د شوزو یا د زنانه لوبغاړو د ډاډګرنې لپاره سوي یو غونډه کې د سکول او کالجونو لوبغاړو شرکت کړی د غنجونو لوبغاړو وینا و چې داسې ټولنه چرته چې د انجونو تعلیم هم خلک نه ورته پرېږدي لوبي کول یو غټ چیلنج دی او د انجونو لوبو ته بد کتل کیږي دغه انجونه د تعلیم او لوبو میدان کې د کومو چیلنجونو او ستونزو مقابله کوي د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې نور تفصيلات درته وړاندې کوو
نا داسې مې ته خبرو کنه چې فرما فرست ټیم چې کنه هی بټ ټیبل ټینس کولا نو هی ته کوته نه زما شو پیرا شو نو زما کو کې پری ټیم نه داسې گیم لا پاره چې داسې لا شي دا هو کوي او زمو نه اجازه اخلم پلار ته مې په څه پوره پته نشتا چې زرا سي گیم لا لازم ده هلا و بس مو نه اجازه اخلم دلته راځم زما بل لک سخت ده هې کنه غنه پری دي نو بس هغه وې چې دې څه فائدہ نه ملاويږي خپل پړای له ده هو کوي پڑھائی کے مس وہی چھ بس تم نہ ہوئے تے لکھ لو پڑھو دل رہا سے بس مکھ کے بس نہ ہوئے مطلب وہی دے سا سو فائدہ نہ کی بس اخبل کول کاش دسے مطلب تو کوئی دو پخبل وانم چھ لگا جو اخبل د مور پلان نوں جوڑ کم لگ مکھ کے لاشم پڑھائی کی جو پہلے جنم چھ مکھ کے تعلیم مطلب نور چھرے کنا لگ لگ وی لے رے تعلیم کرے اور مار دے تعلیم کرے دسے جی
خاندان
جی خاندان کے اوی دا خبر چې یو کوم د ساينس سټډنټ ایم او بل دا خبر چې لکه مطلب ابو می ډیر زیات شوق ته چې دا سبق وای لکه مطلب کور کې امی بایگان چې کوم دې کنه اغوی وای شي لکه مطلب سکول ټایپ کنه وای زم خاندان کې صرف زم یو می خور دا یو می کزن دا بس اغوی سبق وای کنه نو اغه دا وجه پلان می وای چې لکه مطلب ز سومره دا چې کوم اغه مال پلار چې کوم دې سپورټ راکې د سبق او زم په دا غار مان پورا کوم او لکه مطلب دا غوی تل سره چې کوم دې کنه ز خپل گیم کوم لکه اغوی ما ته وای تخپل سبق باندې فوکس ورکا چې مطلب ته دومره او کې کنه چې ته خپل فود ریږي او ته سکول شي نو زه اغه کوم او خپل گیم کوم اهم کنټینیو ساتم زما ځوان سایډ ته دی مېم خو زه ویم چې زه گیم کې کوم دې کنه مخکې تک غواړم چې لکه مطلب ز ډیر کوم او مطلب گیم کې مخکې لاړ شم نو هغه مېم بس زما دا سبق ته ځکه چې زما ساينس دی پری میډیکل دی نو د دې د وچ کوم دې لارو کاوت ته درمیان کې او زه خپل سبق هم مېم ور سره گیم هم جاری ساتم لکه مطلب ځینی امی ابو چې کوم دې هغه ډیر زیات سخت وي بیگان سخت وي کنه لکه مطلب خاندان نه سخت وي نه داغه د وځ چې کوم دې کنه نو مونږ هغه تعلیم سته باندې چې کوم دې کنه سختې ډیر زیات او مونږ وای چې مونږ لکه مطلب جنې کوي نه ضرور خدا نه ده چې مونږ سن شو کولې کنه مونږ مخکې تل غواړو مطلب مونږ دومره ټیلنټ ځان کې پیدا کوچ لکه مطلب مونږ هم سکولې شو
دیکھ مال اسلیز ما پلار مور پلار ما ډیر سپورټ کړی دی او دا گیم چې اول ځل ما خپل سکول کې دا کړل چې نور جن کې یانه بکول او نظم ما یې څه شوق پیدا شو ما بیا چې مطلب دا فیصله ما کوم چې زما څنګه گیم ته لګو زما بیا ما خپل پلان نه جوړ خستل ما پلار ست نه ویلي لکه هغه ما ډیر سپورټ کوي خو ما ماګه نو هغه چې کم دي کنه هغه نه پری د سې سو کار لکه دا خپل سکول کې لکه یو خاندان کې زه یو ما چې لکه زما میټرک ترور رسیدم لکه هغه د نور جن کې نه پری دي لکه په تعلیم هم دونه سختیا هو اصلاح تعلیم پری ده ته په گیمون لمو وترې لکه نور چې کوم جن کې اندي هغه د کډریم سلورام پر سکول ولې دینه زیات مخ نه ترې دا یو زم لکه میټرک تور رسیدم لکه زه کاغه دوه سکی کنه لو بچ کوم مطلب کوي جسمانی او د ذهني مطلب دوان سره طرف انسان چې دغه تندرستي او هغه ټیم هغه فرق ختم شي کم چې یو لکه اجنې میانس کی لکه الګ لکه لکان وی کنه چې صرف موږ گیمونو دادا کار شو جنې کی نه شي کوله او چې بیا یو جنې دی گیم تروز بیا هغه فرق ختم شي.
وایس اف امریکا دی ودا دا مانسیری په ډوډیال کې نږدې 15 وړاندې جوړه شوې فزنټری کې چې وس د ځنګلي مرغانو او چرګانو یو شمیر قسمونه موجود دي او په دغه کې ځینې هغه مرغان هم دي چې نسل د خطر سره مخ دي. دا فزنټری د ایکوسیستم یا چاپیریال نظام ساتنې لپاره څومره مهم ده او دا ولې ورته د آسیا تر ټولو لویه فزنټری ویل کیږي؟ احسان محمد خان تفصیلات په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
دا د مانسیری ډوډیالو مشهوره فیزنټری دا د ډوډیال فیزنټری د حیاتی تنو لپاره یو داسې ځای دی چې په زړه پورې ترتیب کې موقعیت لري. په دې فیزنټری کې د نړۍ 250 پیژندل شوي فیزنټ یا مارغانو ډولونو څخه د 8 یو اغیزمنه مجموعه موجود ده او هم ځکه د ځنګلي ژوند د ژغورنې اداره داوه کوي چې دا د آسیا تر ټولو لوی فیزنټری امتیاز ترلاسه کوي.
دنیا مې
په نړۍ کې د فیزنټس 250 قسمونه دي. پدې کې 8 ډول مارغان مونږ سره دي نو ځکه دا د ایشیا تر ټولو لوی فیزنټری دا
د حیاتی تنو دا د پام وړ مرکز د فطرت مینوالو او سیړونکو لپاره یو ځانګړې او زړه راښکونکې ځای جوړ شوی
او دا هم دی ډیر زیات مزه یو کړه او ډیر فوټوګرافي او پکې مو کړه او ماشاءالله دا به زما سره یو میموري بلکې زما د ټول فرند سره چې دلته دومره سمره ټایم تیر کړی دی بس دا یو بیسټ میموري دا ان شاء الله زما سره به سیو وي. دا
د هزاري پونتون سره جوخت دغه فیزنټری چې 1940 کال کې د IUCN او د ځنګلي ژوند د ساتنې نړیوال ادارې په مرسته جوړه شو. دلته نزدې 250 نندارتونونو کې تر 3000 دختی چرګان او مارغان ساتل شوی دي او هم ځکه د پونتونونو څخه د تحقیق او سیړنې تر څنګ ورته سیلانیان هم د نندارې د پاره راځي.
ما ډیر شیول او ډیر زیات کولی یو پک نیپال کلی جو هغه ما ډیر زیات خوښ شو. آی کلر ډیر زیات کولی او نو پکې هم ډیر زیات مخکلی ورایټیز د سم کولی ټایپس ډیر زیات کولی.
د دې تاریخي فیزنټری په دغه پنجرو کې بیا هغه مارغان ایښودل شوی دي کوم چې د 9009 زیات په اوچتوالي غرونو کې اوسیږي، یعنی د نیپال، پاکستان او هند د هیمالیا غرونو په لړۍ کې د دوی جالی وی. خدا بیا ډیر کم شوی دي او اوس په دغه پنجرو کې د دې د نسل زیاتولو هڅې روانې دي. د ډوډیالو فیزنټری دننه د هیلای بیالا بیل قسمونو تر څنګ اوخ مرغای، زانی، نایابه ګرځول شوی غریز، ځنګلي چرګ، بیګر او ورسره د ګلغړی او زرغړی د ځانګړي خایست لرونکي مارغان هم لیدل کیږي. د دغه مارغانو غګونه او سندریز چغار داسې دی چې خصمانه کوونکي ځنې مامورین یې لکه فطرت ته دومره نزدې کړي دي چې اوس د دې مارغانو څخه بیا لیدل ورته هم مشکل دي.
لکه مخکې دغه کار ما خپل یا هر څه کوو سو بیمار مرغې ګورو یا داسې لکه زخمی خو لکه موږ له ټول نه ګران ټایم هغه چې کوم شی موږ داسې وګورو چې مړی هغه بیا موږ ډېر زړه خپه کېږي. دا داسې ولې مړ
د ډوډیالو دا فیزنټری په داسې ځای کې ده چې د ماهرانو تر مخه د مناسب اقلیم له وجې د زیاتره مارغانو او ځنګلي چرګانو د ساتنې لپاره ډیر غوره ځای ګڼل شي.
فیزنټری میں مزید کافی گنجائش ہے.
فیزنټری کې لا هم ډیر ځای دی. مونږ غواړو دلتا نور مارغان هم راوړو. مونږ سره دلتا د مارغانو ډاکټر هم شته. زمونږ ټول ټیم په هده
سټاف بہت ایکسپرٹ سٹاف ہے.
د ڈوڈیالو فیزنٹری چې نه یوازې د سیډنې او سیلګرۍ د لپاره مهم تھیا لري بلکې د چاپیریال نظام یا ایکو سسټم ساتنې په لړ کې هم ډیر یو ځانګړې رول لوبوي چې د نایابه او خطر سره مخ مارغانو د ساتنې او د نسل زیاتولو سره سره بیا د راتلونکو انساني نسلونو لپاره هم ډیر ضروری ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈوڈیال، مانسہرا.
وائس آف امریکا ڈی وائی او ساتھ خبری خبرونه دا محل پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واسطه وړاندې کوم کې زکل سم کا کړم تاسو ته شپه او ښه وخت. I'm gonna make it.